بیشتر امو فشارهایی که از طرف طرفدارایشان بالای از اینا وارد میشه در این مدت یک سال رهبرای سیاسی که در طول 20 سال گذشته به خصوص از ایجاد دولت پسا 2001 منفعت بردن، منفعت های بسیار کلان بردن، پول های انگفته پیدا کردن، سرمایه های انگفته پیدا کردن، در قدرت سهم داشتن، در نظام سهم داشتن و همیشه به خاطر چوکی، وزارت، ولایت، قماندانی جنجال میکردن، حکومت را به چالش میکشیدن و حتی دندان های یکی دیگه خود را میخواستن بکشن و یا تهدید میکردن که ارگ و قدرت را در ظرف یک روز و سه روز میگیرن. همشان پا و فرار گذاشتن، ملت را تنها گذاشتن زیر فشاری که بالای از اینا وارد بود. اینا یک جلسه را ترتیب دادن که خود را نشان بدن در این مدت، ولی فکر میکنم که بالاتر از او و بیشتر از او کدام ظرفیت وجود نداره و اگر وجود پیدا کنه متاسفانه او ظرفیت خارجی خواهد بود، طوری که در گذشته هم زمانی که اینا عملیات های در 2001 انجام دادن بالای طالب ها نظر به حمایت جامعه بین المللی بود که اینا تانستن طالب ها را شکست بدن. در غیر صورت مردم و ملت از جنگ خسته هست، درمانده هست و امیدوار هستن که از طریق یک راه حل سیاسی بنبست کنندی باز شود و مردم به یک به آرامش برسن. بزرگترین موضوع امروز داشتن یک دولت مشروع است و این دولت مشروع که توسط تمام مردم افغانستان به رسمیت شناخته شوه و تمام منطقه و دنیا او را به رسمیت بشناسه، یگانه راه حلش مذاکره بین الافغانی است که او در موافقت نامه دوحه پیش بینی شده بود و امیدوار هستم که طالب ها این واقعیت را بپذیرند و متوجه شوند که حتی حامیان از اونا که در جریان جنگی که با حکومت داشتن و یا با امریکایی ها داشتن، امروز حتی او آمیان منطقیشان جرات نمیکنه اینا رو به رسمیت بشناسه. پس انا رای مشروعیت پیدا کردن مذاکره با دیگه افغان ها هست، ایجاد یک حکومت هم شمول اسلامی است که همه افغان ها خود دو ببینن و او توسط همه دنیا به رسمیت شناخته شوه و به این شکل مردم افغانستان به صلح و آرامش برسن، نه از رای جنگ و مجادله.
ممنون شما آقای امینی. خب آقای پیکار، شما طوری که در پاسخ قبلی تان یادآور شدن که غرب هم نباید مردم افغانستان را تنها بگذارن، امروز طی نشست با صدای امریکا جنرال پتریاس رئیس پیشین اداره استخبارات امریکا گفت که با حاکمیت طالبان افغانستان با یک آینده مبهم روبروست و هنوز با گروه های دهشت افغان روابط خود را به دلیل مشکلات مالی قطع نکرده. حال حضور رهبر القاعده در کابل باعث افزایش نگرانی غرب در مورد احیای تروریسم جهانی از کشورهای تحت حاکمیت طالبان شده. فکر میکنین که امریکا بار دیگر به افغانستان برگرده؟
خدمت شما عرض کنم که تشکر از جناب امینی که مسائل بسیار خوب توضیح دادن، ما در قسمت نمی پیشم. فقط خدمت شما عرض کنم که با مسابقه یک درس خوانده کشور خود نمی خواهیم بسیار یک آدم منفیگرا و به اصطلاح تنها تخریب کننده خود معرفی کنم، ولی خدمت شما عرض کنم که من صادقانه به هموطنان و همدیاران خود عرض می کنم که اگر واقعا جامعه جهانی با مردم افغانستان دلسوزی می داشت، یقین داشته باشیم که طالبان با مصابه یک گروه دهشت افغانی که امروز در داخل افغانستان بر سرنوشت میلیون ها انسان ما حاکمیت دارند چنین شرایطی به میان نمی آمد. من خدمت شما عرض کنم که جامعه جهانی و اروپا در حقیقت به شمول امریکا از افغانستان هنوز هم بیرون نشدن. اینا ظاهرشان از افغانستان بیرون شده، فکرشان، اندیشهشان، استخباراتشان، تمام مسائل منابعشان در داخل افغانستان هنوز وجود دارد. اینها به افغانستان زمانی که سرازیر شدن به خاطر ساختار یک حاکمیت مردمی ملی نامدن، بلکه به خاطر اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی و استخباراتی خود آمده بودند که در برابر چین و روسیه و ایران و هندوستان و تا حدی به حساب پاکستان داشتند و آسیای میانه.
درست.
یعنی ما فکر میکنم که در شرایط فعلی هم جامعه جهانی و اروپا میدانن که در افغانستان چی میگذرد، حتی اینا دقیق میدانن که الزواهری در کجا قرار داشت، آنگونه ای که از اسامه بن لادن اینا معلوماتی داشتند. ولی متاسفانه شرایط کشور ما در حدود بیشتر از 45 سال و با ویژه در 20 سال آنقدر مغلق و پیچیده شده که در حقیقت مردم ما گرفتار یک سیاست استخباراتی هستند که سیاست های استخباراتی در منطقه به خاطر رسیدن به منافع خود مردم کشور ما را به آسایش آرامش نمیخواهند که سوق بدهند.
درست. تشکر.
این مثلا در شرایط فعلی اینا با معذرت که هنوز هم میگن شما ببینید که میلیاردها دلار در اختیار طالبان قرار میگیرد، میلیاردها افغانی در اختیار طالبان قرار میگیرد و این کجا میرد، از کجا میشد و چرا بر مردم افغانستان مصرف نمیشد. این بزرگوارانی که در اروپا و در امریکا فعلا در مورد مردم افغانستان تشویش و نگرانی دارن، اینها باید بدانند که خودشان اسباب آفرینش تشویش و نگرانی بر مردم افغانستان در حدود بیشتر از 45 سال شدند.
بسیار تشکر آقای پیکار. خلیل خان به اجازه شما قبل از اینکه شما پرسشتون آغاز کنین، ما میخواییم که به مهمان دیگر ما آقای قیومی خیر مقدم بگوییم که تازه در برنامه با ما پیوستن. آقای قیومی سلام و سپاس از حضور شما در برنامه، خوش آمدین.
بسیار تشکر، سلام خدمت شما همه دوستان و مهمان گرامی در بحث.
ممنون شما.
منم اتل صاحب زموږ سره په ټلیفون کې شبرت رخصوي دی. اتل صاحب زموږ غوري مخکې مو پوښتنه مطرح. اتل صاحب زموږ اتل صاحب ما پوښتنه مخکې در سره دا و چې د افغانستان معاصر تاریخ ته وګورو، د ملي مقاومت جبهه په نامه چې کوم ډله جوړه ده، د دوی ورځې مخکې اعلامیه خبره کړه چې د طالبانو پر ضد به ټول مخالفین سره یو لاس متحد کړي، د دې امکان څه ده؟ او د دې نه علاوه دا خو د طالبانو حکومت ته یو چیلنج ده په افغانستان کې، دننه چې کوم امنیتي مسایل د داعش پردونه دي، او د دې نه علاوه نړیوالو ته چې طالبان چې کوم نړیوالو طرفه کوم چیلنج سره چې مخ ته هغه په دا وروستۍ کې تاسو یاد به یاد بچی ته ایمن الزواری وژنه په کابل کې چې کوم د طالبانو د دوی په تړون کې ژمنه کړې چې تاسو ټول ته به ځای نه ورکوي، نو د دې امکانات تاسو څنګه وینئ چې دغه سی چنجونو سره به د طالبان حکومت څه کوي؟ آیا د امکان لري چې دا سی چنجونو چې طالبان حکومت یو جوړ جوړ ته یا یو عام شمول حکومت د اوس موږ ملما په خبرونه کې ول چې دا سی امکان چې د بین افغاني مذاکرات برته یو لار برابر شي؟
اول خو د مقاومت د جبهې په باره کې زه دا خبره کول غواړم چې مقاومت یعنی څنګه مقاومت، وسلوال مقاومت که سیاسي مقاومت. زه فکر نه کوم چې د افغانستان غمیزه چې د څلوېښت کلنه یا د تېره شل کلنه یا اوس چې طالب راغلی ده، دا دي د وسلوال مقاومت له لارې پای ته ورسېږي. دا به نور اوږده شي، بله مرحله به راشي، بله مرحله به راشي، خو د دې جنګ پای به نه راځي. دا به بالکل داسې وي لکه د سومالیا ماډل یا د برما ماډل. په سومالی کې هم له تېرو څلوېښتو کالو جنګ ده، په برما کې له تېرو اویاویو کالو جنګ دی، چې هغه اوس له بده مرغه په یو اتنیکي نژادي جنګ باندې اوښتی دی. د برما جنګ او بیا هم یو دولت ستا یو اردو ستا په برما کې. دلته د طالب غټه کمزوري چې ده هغه سیاست ده. د ملي مقاومت جبهه که جوړېږي که تر بل نامه کومه ډله جوړېږي یا ډېرې ډلې یو ځای کېږي، نو که دوی سیاست وکوي دوی نړیواله ټولنه هم د ځان کې او تر هغه زیات پر افغان ولس باندې دوی تکیه وکوي، افغان ولس د طالبانو ملګری نه ده. بالکل په ډیر لوی اکثریت سره افغانستان کې ولس چې دغه له طالب کرکه لري، طالب په زور راغلی ده. د طالب کمزوري چې دغه سیاست، د طالب کمزوري تعلیم ده، د طالب کمزوري انساني بشري حقوق دي، د طالب کمزوري اقتصاد ده، د طالب کمزوري صحت ده، د طالب پلاس کې هیڅ هم نشته بغیر د توپک نه بغیر د زرمرګ نه طالب هیڅ هم نه لري طالب نه ټولنې ته تصور کولای شي نه جهان ته نه دې سیمې ته تاسو وګورئ د افغانستان شاوخوا ګاونډیان چې دي پرته له پاکستانه نور ګاونډیان چې دي هغه ډېر شک په نظر باندې افغانستان ته ګوري هغه یعنی داسې اندېښنې لري چې له افغانستانه به کوم بڅری راغورځي هغه زموږ په ګاونډ کې چین دی که هغه روسیا ده منځنۍ آسیا ده یا ایران ده دا ټول په ویره کې دي چې له افغانستانه به څه ډول ترهګریزي ډلې راځي او دا کومه ناامني چې ده دا به نورو سیمو ته کیږي نو نه طالب سیمې ته کوم ښه زیری لري نه د افغانستان ولس ته ښه زیری لري نه نړیوالې ټولنې ته ښه زیری لري د طالب کمزوري دا ده چې هغه په سیاست نه پوهیږي هغه په جمهوریت نه پوهیږي هغه په ښه ژوند نه پوهیږي نو که هر ډول یو مقاومتي جبهه جوړیږي دا دې مهرباني وکړي دا دې له وسلې کار نه اخلي دا دې له سیاست کار واخلي دا دې له بشري حقوقو څخه کار واخلي دا د نوي ژوند د یوشتمې پیړۍ چې کوم تقاضي دي د ولس چې کوم غوښتنې دي دا غوښتنې چې دي هغه ته دي اولیت ورکي بیا دې کولای شي چې طالب ته شکست ورکي ک طالب چې کوم لار نه ولې ده د مقاومت جبهه ما غلار ونی شي په دې کې به د افغانستان ولس نور هم برباد شي افغانستان به برباد شي او د سیمه به ناقرار وي زه د غاول ملګری چې بخښنه غواړم چې د نوم ما سینو ورېدو
صادق کمینی سر
او زه د خبرو سره مکمل اتفاق کوم چې دلته د نړیوال ټولنې خصوصا د لویدیز د هیوادونو دوی شکارونه کوي او دوی کولای شي دوی هغه وخت هم کولای شي ول دوی وسم کولای شي چې د دې غمیزي مخنیوي وکړي د افغانستان ولست لاس ورکی او کېدای شي دا د دوی په جیو سټراتیژیک چې کوم د دوی مقاصد دي په دې سیمه کې کاغه د یوکرين جنگ سمو وګورو کاغه منځني ختیځ ته وګورو یا اوس چې په تایوان کې کومه لوبه روانه ده یا په لږ وخت مخکې په تایلند او په برما او په دې نورو سیمو کې یعنی په ټول دا یوریژن انټیګریشن چې کوم روان ده دا د لویدیز په تاوان ده کېدای شي دا د طالبانو راتګ هم او ډول د اروپا او د امریکا یعنی د ټول د کلکټیو ویسټ د لویدیز چې کوم جیو پولیټیکل د دوی چې کوم چوکار دی د دوی چې کوم مقاصد دی په هغه کې د فټ راځي دا کېدای شي د دوی په ګټه باندې وي او کدا شي وي نو دا به ډیره د افسوس خبره وي
تشکر اتل صاحب با اجازه همه مهمانان عزیز میخواییم بریم سراغ آقای قیومی و دو سوال را با ایشان مطرح میکنیم چون وقتشان کم است و تا ساعت 9:30 با ما هستند. آقای قیومی شما به من حیث یک پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات از شما مقاله ای را میخوانیم که در مورد فروپاشی نظام و اینکه چگونه افغانستان به دست طالبان افتاد نوشتین. شما در مقالتان که به نشر رسیده اذعان کردین که اگر برای شکلگیری یک روند تازه سیاسی تلاش صورت نگیره یک بحران واقعی در انتظار کشور است. میشه بدنده که از دیدگاه و پیشبینی هایتان در این راستا به طور مختصر و فشرده صحبت بکنین که در صورت عدم تلاش های مستمر سیاسی چی واقع رخ خواهد داد؟
بسیار تشکر. خوشحال هستم که در بحث شرکت دارم. خب اول وعده میدیم انشاءالله تا ساعت ده در برنامه هم برای شما هستیم.
ممنون شما.
خب اما طوری که اشاره کردین البته مقاله‌ای که امروز به مناسبت یک سالگی سقوط دولت پیشین افغانستان منتشر شد که از طرف روزنامه هشت صبح دیدگاهی را که من مطرح کردم یا یافته‌هایی است که بر اساس یک پژوهش صورت گرفته ابتدا در ارتباط به عوامل و فاکتورهایی که سبب سقوط دولت پیشین افغانستان شد که از نظر ما چندین عوامل نقش بسیار بنیادی داشته که اونا با هم یک جا نقش بسیار تعیین کننده داشتن و دولت پیشین افغانستان سقوط کرد، موفق نشد که از تراژدی سقوط پیش بینی بکنه و یک تدابیر درستی را در نظر داشته باشه که وضعیت را به یک مسیر دیگه خوبتر رهبری و مدیریت میکرد. خب با توجه به تحولاتی را که ما از کشورهای مختلفی پسا منازعه بررسی میکنیم و تحولات و شرایطی که رخ داده از تجربیاتشان میآموزیم، خب به نظر میرسه که دولت‌های پس از جنگ وقتی شکل میگیرند به تا حدود زیادی یک روند بسیار خاصی را اونا طی میکنند، در صورتی که روند و پروسه موفقانه به رهبری شوه، حمایت جامعه جهانی صورت بگیره، کشورهای منطقه صورت بگیره، برایندش یک برایند مثبت است. از قبل پیش بینی صورت میگیره که کشور در یک مسیر خوب حرکت میکنه و ممکن است که پیشرفت های در زمینه های سیاسی و اقتصادی داشته باشه. در بسیاری کشورها تجربه را که امروز در افغانستان ما داریم تکرار شده، در رواندا، در اتیوپی، در سودان جنوبی به شیوه های مختلف تفاوت های زیادی وجود داره، اما مشابهتش این است که برخی زیادی از شورشی‌های دیگر هم آمدن قدرت را گرفتن و همه چی را به دست خودشان کنترل میکردن. خب در برخی کشورها گروه هایی که از قبل با هم منازعه داشتن وقتی قدرت یکش رو میگیره و دیگر گروه های دیگرش فراری میشه، اونا ترجیح دادن که روی مصالحه و مذاکره کار بکنن و منازعاتی که وجود داره مخصوصا منازعات قدرت به شکل ریشه‌ای حل بکنن. خب نتایجش مثبت بوده و وضعیت کشور روز به روز بهتر شده و تغییرات مثبت صورت گرفته. اما در برخی کشورهای دیگر مثل افغانستان که طالبا گروه مخالف دولت پیشین و گروه سیاسی بوده، وقتی که اینا آمدن از یک سال به قبل از یک سال گذشته به این طرف، خب در ابتدا انتظار میرفت که طالبا از تجربیات گذشته آموختن، ممکن است از پروسه مصالحه حمایت بکنن، ممکن است گفتگو با مخالفین آغاز بکنن، ممکن است یک حکومتی که در اوج حضوری اقوام مختلف باشه تشکیل بتن. خب طبیعتا حمایت جامعه جهانی رو در پی داشت، طبیعتا افغانستان ممکن بود که به مسیر خوبتر حرکت بکنه. برخلاف طالبا خواست جامعه جهانی را نادیده گرفتن، پروسه صلح و کمیسیون مذاکرات صلح منحل کردن و روی پروسه مصالح ملی توجه نکردن و عمدتاً سیاستی را انتخاب کردن که سیاست چون مبتنی بر دو اصل است، یکی سرکوب مخالفین و دوم تحکیم قدرت در سراسر افغانستان. نتایج و برآیند سرکوب مخالفین، تحکیم قدرت در کشورهای مختلف دیگه هم صورت گرفته، در کوتاه مدت میتونه که یک وضعیت امنیتی را به نفع گروه حاکم ایجاد بکنه، اما در دراز مدت کنش های زیادی در برابر پالیسی صورت بگیره، در دراز مدت ممکن است کشور به جنگ داخلی بره، در دراز مدت ممکن است که جنگ دوباره آغاز شود. خب با توجه به شیوه و روش یک سال حکومتداری طالبا پیش بینی صورت میگیره که اگر طالبا به خواست مردم افغانستان تمکین نکنند، اگر آماده نشوند به شکل گیری یک حکومت گذار و عبوری با حضور چهره های متخصص و نخبه که او چهره ها بتونه نقشی بسیار قوی را در حل فصل منازعات بین طالبا و گروه مخالف بازی بکنه، اگر افغانستان وارد این مرحله نشوه، خب طبیعتا امکانات زیادی به افزایش جنگ، طبیعتا امکانات زیادی به افزایش خشونت در سراسر افغانستان و مناطق مختلف وجود داره، به خاطر که مشکلات حل نشده، به خاطر که منازعه حل نشده، به خاطر که طالبان سیاستشان سیاست سرکوب و تحکیم قدرت است و این به صورت مستقیم میتونه که به کشور اثرات منفی بسازه. خب در صورتی که طالبان بعد پس از یک سال حکومت داری و تجربه ای را که دارند که عمدتاً تجربه موفق نبوده، دنیا با طالبان تعامل نکردند و اصلا مهمتر کشته شدن ایمن زواهری پیامد بسیار منفی را در روابط طالبان با دنیا داشت. اگر طالبان دیدگاهشان نسبت به مخالفین، نسبت به جامعه جهانی تغییر بدن، وارد یک مذاکره شوند، خب کشور ممکن است که در یک مسیری خوبتر و سازنده حرکت بکنه.
بسیار عالی. خب در یک بخش نوشتین که ایجاد یک نظام متمرکز، از یک نظام متمرکز یاد کردین، آیا چی پیشنهادات در این زمینه ارائه میکنین؟
خب تشکر. ببینین دیدگاه من این است که وقتی که ما در ارتباط به نوع نظام صحبت میکنیم و یک مدل را پیشنهاد میکنیم، خب طبیعتاً باید مدل های مختلفی بررسی شود. در ارتباط به سقوط جمهوری پیشین افغانستان، تعداد به باور هستند که عامل بسیار اساسیش خارجی ها بوده و بی‌تفاوتی غرب بوده، که من زیاد به این نوشته نپرداختم که همه چیز ما ارتباط بودیم به توطئه خارجی و دسته خارجی، عوامل داخلی و جایگاه رهبرهای سنتی و سیاسی را نادیده بگیریم. یافته های من نشان میده که در کل 4 عامل به شکل تدریجی در سقوط دولت پیشی نقش بسیار تعیین کننده داشته و این سقوط سرآغازش از سال 2014 شروع میشه. اختلافات شدیدی که بین رهبران سیاسی دکتر عبدالله و اشرف غنی بود. این 4 عاملش، عامل اولش اختلافاتی بسیار اساسی بود که دو رهبر سیاسی یا در واقع دو جناح سیاسی نتوانستند با هم کار بکنند، اجماع ملی را ایجاد بکنند، از پروسه صلح به شکل درست حمایت بکنند و پروسه صلح موفق بکنند. عامل دومی که بدون شک نقش داشت به شکل تدریجی در سقوط دولت پیشین، روپوشی نهادهای دولتی، فساد بسیار گسترده بود که در واقع این به شکل تدریجی تاثیرات منفی را در ساختار دولت یا در نوع حکومتداری افغانستان بازی کرد و سبب از بین رفتن نهادهای دولتی شد. عامل سومش که از نوع نظام است، خب برداشت من این است که اشتباهات کلانی را که امریکایی‌ها مرتکب شدند پس از کنفرانس بن، پس از سال 2001، دیدگاه و استراتژی خودشان اعمال کردند، نگذاشتند یک نظام در افغانستان شکل بگیرد که بر اساس واقعیت‌های اجتماعی ترکیب قومی در افغانستان باشد. خود نظام متمرکز و قدرت به طور فوق‌العاده تعلق گرفتن به رئیس جمهور یک اشتباه بسیار کلان بود که البته نظام متمرکز در چارچوب شرایط اجتماعی و مخصوصا تقسیم قدرت در افغانستان مشکلات زیاد را به بار آورد. بنابراین نظام متمرکز در افغانستان در دو بخش تاثیرات بسیار منفی را گذاشت. بخش اولی بود که قدرت عمدتاً در پایتخت خلاصه می شد، در مرکز، در ولایات مختلف با توجه به نقش ضعیف را که والی ها داشتن نتوانستن خدمات قابل توجه را به مردم داشته باشند. روش حکومت داریشان بسیار مشکلات داشت، فساد بسیار شده بود و رئیس جمهور هم بدون شک یک رابطه بسیار سازنده را از مرکز با ولایت نداشت که این سبب شد در دراز مدت مردم از مخالفین دولت حمایت کردند. پایگاه طالبان در مناطق محلی گسترش پیدا کرد. مسئله دومش قدرت بسیار اساسی به دست رئیس جمهور بود، مخصوصا به دست آقای غنی بود. ارتش به دستش بود به عنوان سرکمندان اعلی، تمام نهادهای بسیار اثرگذار خودش رهبری میکرد، در تصمیم گیری دیگران نقش سمبولیک داشت، همه چیز به دست خودش بود. بنابراین با فرار رئیس جمهور غنی دولت از هم پاشید. خب چیزی را که ما میتونیم از سقوط دولت پیشین بیاموزیم، درسی را که میتونیم بگیریم این است که
راه حل به افغانستان که اوجه در آینده یک نظامی با پایه‌های وسیع شکل بگیره، در واقع ثبات تحکیم پیدا بکنه، یک نظام غیر متمرکز است، یک نظامی است که در اوج روش تصمیم گیری متفاوت باشه، حضوری گروه قومی در ساختار رهبری برجسته باشه. بنابراین این نوع نظام میتونه که با آینده افغانستان کمک بکنه و افغانستان از این بحرانی بسیار طولانی، از بحران بی‌اعتمادی که عمدتاً ریشه در منازع قدرت داره، مردم افغانستان نجات بده. در بسیاری کشورها نوع نظام غیر متمرکز سبب تحکیم وحدت ملی شده، سبب شده که بسیاری کشورها از مرحله تنازع جنگ عبور بکنند. در ایتوپی کمک شده، البته نظام ایتوپی فدرالیسم است که در افغانستان شاید مشکلات زیاد را ایجاد بکنه، اما در برخی کشورهای دیگه نظام غیر متمرکز بسیار کمک کرده که در افغانستان هم میتونه که این نوع نظام کمک بکنه.
تشکر آقای قیومی. خلیل خان
فرمایید. اتل صاحب زپویشم چې لندن کې ډیر نه وخت ده، نو که یو لنډه پوښتنه راته ځواب کړي نو بیا به تاسو کولی شئ چې رخصت کړئ، پاتې شئ، خوښه مو خپله ده، خو بهر رخصت اخیستی شئ. اتل صاحب، د تحریک طالبان پاکستان شتون په افغانستان کې د طالبانو خپل حکومت لپاره څومره لوی چیلنج ده، بیرته د پاکستان لپاره څومره لوی چیلنج ده؟ په دا اوس کې تاسو رپورټونه ګورئ چې طالبانو ځینې ډلې سوات او د قبایلي علاقو د پخوانی قبایلي سیمو ته ورغلي دي، اول ته هدفي وژنې، بیرته د پخوا په شان شروع شوي دي.
خلیل خان، دا پوښتنه خو ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا ټول کنفیوژن هم د شی جوړ کړی دی چې څوک د چا دوستان دي او څوک د چا دښمنان دي، مخالفین څوک دي، دښمنان څوک دي. د ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو داسې راڅرګندېدل او بیا داسې راپورونه را روان دي چې د پاکستان نظامیان، دوی جنرالان په قبایلي سیمو کې ګرځي او خلق مجبوروي، هلته ملکان د قومونو خانان دي ته مجبوروي چې تاسو ټي ټي پی ته ځای ورکړي، تاسو دا سیمه خالی کړئ. په دې باندې په وزیرستان کې، په افریدو کې، په کورم کې، په دیر او په سوات او په نورو سیمو کې د ولس او د پاکستان د اردو ترمنځ یعنی داسې یو د تصادمي حالت دی. نن سبا خو دا سوشل میډیا د پخوا د مشرف د وخت غوندې زمانه نه ده چې دا کارونه پټ کېدل، یعنی دا خبره بیخي ښکاره ده چې ټي ټي پی د پاکستان د اردو یو غیر رسمي بدریشي کتا ورته وایي یا کنډک ورته وایي، هر څه چې ده دا د دوی خلک دي او دوی یو ځل بیا پر قبایلی خلکو باندې، پر قبایلی ولسونو باندې په زور باندې ورتپي. نو موږ نه پوهیږو چې د پاکستان جنرالان، د پاکستان اردو، د ټي ټي پی په کومک باندې یو ځل بیا څه ترلاسه کول غواړي. نو هدفي وژنې هم شروع شوي دي په قبایلي سیمو کې، په سوات کې، په دیر کې، همداسې د بلوچستان په جنو ولسوالیو کې او د پېښور او د سوابۍ په میداني سیمو کې هم تر هغه ځایه پورې دا ناامنۍ رسېدلې دي، هدفي وژنې روانې دي. خو بل طرف ته دوی په میډیا کې داسې یو تصور ورکوي دنیا ته، یعنی دلته بیا ټي ټي پی را پیدا شوی ده او موږ به د ټي ټي پی یا د طالبانو، د پاکستاني، د پاکستان د تحریک طالبانو پر ضد باندې عملیات کوو. خو دوی به دغه عملیات بیا هم پر افغانانو باندې کوي، پر پښتنو باندې به کوي، او بیا بل نړۍ څخه دوی کومکونه ترلاسه کوي. دلته دا سوال پیدا کېږي بیا هم چې نړۍ ولې دوی ته داسې آرام سره، یعنی نه د دوی کومه غندنه کېږي، داسې هم نه ده چې د نړۍ استخبارات یا معلومات دلته کمزوري دي یا ضعیف دي، نړۍ ښه خبره ده په دې شي باندې. نو بیرته زه خپل پوښتنه یا تبصره بیا تکراروم چې کدی شي د نړیم دا په ګټه باندې وی دا د لویدیز هم د دوی په جیو سټراتیژیک چوکاټ دی.